یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په پنجشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یوه ښځه د دوی ځواکونو په آبشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنجشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دغه ښځه بیگناه وه.
اونو ته اگه اتفاق افزاد آده وقت یک قصد خطا در اونجا صورت گرفته بود در مصبادی آبشار. اون نفره که شدیکم کرده او هم بازداشت است.
د صدیق په خبره چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تاییدوي چې تمه ده نن د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر ډېره پورې د پاکستان دغه پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې کابل ته سفر کوي. د پاکستانی رسنیو بیا راپور وکړی چې کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب ده. او د روسیې د چینل 1 یا چینل یاو تلویزیون خبریاله مارینا اوفسنیکاوا په موسکو کې د پولیسو لخوا نیول شوې. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ کې په یوه ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې یو شعار په لاس کې راڅرګنده شوه چې پرې لیکل شوی پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. مارینا پرون د انسټاګرام په یو مطلب کې ویلي د موسکو په کرانسو سلیسکي کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوی. د هغې مدافع وکیل هم د هغې نیول کېدل تایید کړي دي. دا و مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی هڅه کوي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په ارتباط هم له شکریې بارکزی سره مرکه لرو.
زما هیله او غوښتنه همدغه ده، څومره زر څه کېږي او څومره عاجل او فوري څه کېږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
په دې اړه تاسو ته یوه مرکه لرو چې د افغانستان د سوداګرو پانګونو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بېلابېلو ادارو ته ځینې توکي لېږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کېږي.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکي ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولې اوس مو هغه پیسې چې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته به دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله کړې او زیاتوي دا پلاوی به چې مشري د پاکستان د سوداګرۍ وزیر کوي له طالبانو دا هم وغواړي چې پاکستان ته بې له ځنډه د ډبرو سکرو رسولو لپاره 40 ساعته پر ډیورنډ کرښه د خدماتو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړ پوړې پلاوی راځي 16 طالب چارواکو سره په سوداګرۍ ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د کورنیو چارو سوداګرۍ خونی او لوجستیک دولتي ادارې او د خصوصي سکتور ځنې استازي شامل دي. پاکستانی ډان رسنۍ د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د لیږد په اړه خبرې وکړي. پاکستان داسې مال له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد ته ډېره والتیا خایشي د ماليزیا او سویلي افریقا هیوادونو پرې د ډبرو سکرو پلور درولای دی. هغه سچې په کورنن پاکستان د برېښنا د تولید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ ترانزیت اتصال او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډېر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې شته. له دې خنډونو یو پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې د سوداګریزو دروازو 40 ساعته پرانستل دي. پاکستان غواړي 40 ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي، سو وشي کولای په اسانه توګه او بېل کومه خنډ او ځنډه د افغانستان د ډبرو سکرو وارد. پاکستاني رسنۍ لیکي اوس مهال افغانستان د تازه میوې او سبزۍ په ګډون ځینې نور توکي هم د هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بیرغ ښکته کړي، خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته په ارزانه بیه تمامیږي. پاکستان غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په 1 نیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقې ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یاندې ځواب رانه کړ. له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بله ګټه داره چې افغان سوداګري پرې په پاکستاني کالدارو پلوري. هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په لوړېدو کې مرسته کړي، خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو له دوی پلورل شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. د افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته تر دې ګرمه شوه چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد به د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې $2 میلیارد ګټه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبلې وراړولې، خو د طالبانو حکومت بیا په دغو ولایتونو کې د نښتو او مرګ ژوبلې خبره ردوي. اخوا د طالبانو حکومت بیا ویلي د کندز په ولایت کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی. د طالبانو لخوا نیول شوو کسانو په یو اعترافي ویډیو کې چې د طالبانو لخوا خپره شوې مني چې د مقاومت له جبهې سره په همغږۍ کار کوي، خو د مقاومت جبهه بیا د طالبانو د حکومت لخوا یو د سګنی او په طالبانو پورې تړلې یو قاچاقي ډله یادوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه په خپلو نویو اداو کې ویلي چې د طالبانو لخوا تر سره سوي بریدونه یې په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبلې وراړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دشمن تلفاتش سنگین بود، حملاتش عقب زده شد.
د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطعاتو و تنوشل شوې. تر دې وړاندې د پېښور په قرارګاه باندې هم سختې جګړې شوې وې. دښمن درانه طرفات درلودل او له هغې سیمې څخه په شا وتنبول شوه. د بغلان د خوستونو په سیمه کې همدا اوس چې تاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. پرون په خاووش او سوچي سیمو کې په یو برید کې بدري ځواکونه ووژل شول او نور ځواکونه یې هم وژل شوي دي.
دغه راز ښاغلی احمدي د طالبانو لخوا په پنجشیر کې له ملکي وګړو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګندوي. هغه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پنجشیر کې له ولسي وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پندرب او پنجشیر کې موږ کومه نښته او جګړه نه لرو. دغه ادعاوې سمې نه دي. موږ د پنجشیر او اندراب په بېلابېلو سیمو کې ډېر سرتېري لرو او موږ ته ډاډ راکړی چې هیڅ نښته نه ده شوې. که څه هم زموږ پلټنې روانې دي، خو تر اوسه موږ داسې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګڼې نښته دي شوې وي.
په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یوې سیمه ییزې سرچینې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان خلک کډوالۍ ته اړ کوي.
د بنو ولسوالۍ د خوج په کلي کې څلور پنځه کورنۍ چې له خپل ځانه سره لیس هم لري اړ شوي چې کډه وکړي.
طالبانو د دغه ویدا او پاړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپلو کسانو له لوري د بشري حقونو نقضول رد کړي دي. په ورته وخت کې د شنبې په شپه طالبانو اعلان وکړ چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی دی. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي کسان ډېر مهم کسان وو چې د کندوز په امام صاحب جومات کې چاودنه کړې، یو بس ته چاودنه ورکړې او د تاجکستان او ازبکستان په راکټي بریدونو کې هم لاس درلود.
لڅکم یو کال رئیس په افغانستان کې د منځنۍ خوندزوی او لیسوز د کونکو انجونی لزدکړو به برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکوس پودزل تیر ورځ د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او د نجونو د تعلیم د دوام په اړه ټینګار کړی. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی د دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې د نجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبی خبر ده چې په یو ملک کې چې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې عقله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. از ما هیله او غوښتنه همدغه ده، څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته خو زه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو ماینس کې طبیعي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فلحال شته دی، دوی په اصل کې نشي کولای چې د خپل هغه عسکرو په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تاپه پرې وهل شوي او لګول شوي وه.
شکریا بارکزی و افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعاله چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په مسله ټینګار کوو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
روسی پولیسو د چانل 1 تلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ تلویزیونی خپرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیانکووا اتیره مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره تلویزیون کې څرګنده شوه او وی ویل په تبلیغاتو باور مه کوئ او جګړه ودروئ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د روسیې د چینل یو تلویزیون خبریالې مارینا اوفسیانکووا پر خپل انستاګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکي سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي، نوموړې د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوې ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې راڅرګنده شوه چې په یوه شعار لیکلی وو، پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ، دوی تاسو ته دروغ وایي. نوموړې تېره اونۍ کرملین ماڼۍ ته څیرمه اعتراض هم کړی وو. هغې د اعتراض پر مهال پر یوه بنر لیکلی وو، پوتین قاتل دی، سرتیری یې فاشستان دی. دوی د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوفسیانکووا تیره اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو له کبله توقیف او دیرش زره روبلا چې $1500 کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیرې کړې. هغې په پرله پسې ډول پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبریالانو او فعالانو توقیف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د یرغل له کبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یرغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
د ماليزیا هیواد لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې افغان پانګوالو او یو شمېر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوړو خو په همدې مخنندو شنبه په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ پیل کړی. د وزارت په خبره د دغه ورکشاپ په پرانیست غونډه کې دوړو خو ټینګار کړی چې یاد ورکشاپ به د سوداګرۍ او همدارس د پانګونې په برخه کې د دوړو هیوادونو اړیکې ښې کړي. سره له دې چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغو سکتوري ادارو نمونه نه دی لیکلی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ماليزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار سره په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د همکارۍ او د غشان په نورو سوداګریزو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي $12 میلیونه د لیلام په بڼه وپلوري. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دا کار به دوی د سه شنبې په ورځ وکړي. یاد بانک له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي، د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد بانک پرون هم $12 میلیونه لیلام کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې مخه د ډالرو، خوراکي او نفتي موادو د نرخونو کنټرول ښودلی، خو د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 100 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شاند خوراکي توکو به هم لوړې شوې. د سرسلیب نړیوالې کمیټې هم دا تیرونی په خپل راپور کې یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی زوريږي او درانیولو توانې نه لري. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو ایرو 90 افغانۍ 9 څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 1 څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2 دېرش پوله، زر هندي کالدار 1.16 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 4.13 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو له ملالۍ بشیر به واورو چې د افغانستان په ارتباط په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې تیره میاشت طالبانو خپل نظامي کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړي دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغې اعلامیې ته هم اشاره شوې چې تیره میاشت خپره سوه او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړي او ګڼ نیول شوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه شول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولېږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل شوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل شوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي. او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یوه ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د افغانستان د سوداګرو پانګوالو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بېلابېلو ادارو ته ځینې توکي ورکړي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کېږي. د دې ټولنې یو مشر نورالله مبارز وایي دوی پانګې په خصوصي بانکو کې هم کنګل دي چې دغه کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې. زموږ همکار د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس حاجي نورالله مبارز سره مرکه کړې او په اول کې پوښتنه ترې کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکي ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولې اوس مو هغه پیسې چې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي؟
تاسو د دغو توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کومو ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته، ملکی اداراتو ته، په داخلي ښارونو کې، په داخلي وزارتونو کې، حتی ولسوالیو کې، کندکونو ته، ټولیانو ته، د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلوده. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ، تیاره ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې هلته رسوله او هر ورځ به موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه، میوه، ترکاری، ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتره معلومه ده چې په حفظ مراقبت کې نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی او هر نظام چې دي هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي د موږ حق په هغه نظام ده او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنا که چیرته د موږ په نظام حق نه وای نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه، د تیر نظام عواید تجارانو نه، دکاندارانو نه او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي، وهل کیږي، بندیان کیږي، ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښبین اوسو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلی یاست، هغوی د همکاری کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسولینو ته مراجعه کوله، هغوی له خوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، اته موږ ډېر توهینېدو. موږ ته یعنی په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خواښبین اوسېږو، ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه تل دغه نوښت کې مو ذهنیت سازي وکړله. دوی مو دې ته وادار کړل چې موږ تجاران د هېواد اقتصادی نیرو ده، یو اقتصادی ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري. موږ د دې هېواد بچي، موږ په دې هېواد کې پانګونه کړې، په سلهاوو میلیونه ډالره مو دلته پانګونه کړې ده. موږ تجاران هر نظام سره سي د هغوی تر څنګ ولاړ یو، هغوی سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزي په مبارک میاشت کې یو مصوبه دی پاس ولا د دوی د موږ د مقروضیت ومنه. هغه مساوبه کې لیکل شوی چې هر څه عاجل به مختلف ادارات سره د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دې ته دنده ورکول سوله د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د یو حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو، دغه کمیسون د نن نه یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه را پدی خو تر اوسه هیڅ کوم غونډه نه ده سوی، نه د رد جواب را کول کیږي په فعلی وخت کې، او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغه ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بازو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کی، اقتصادي مشکلات وړاندې کی، د افغانستان کنګل سوی پیسې موږ ته خي، دغه ستونزې دي او اکثریت ادارات وایي تاسو د تیر نظام سره کار کړی، د هغه خپل غوښتنې وکړي چې هغه تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي، د مونږ تضمین د اجرا دوه نو تضمین لرو. یو کله مونږ په پروژه کې د ګډون لپاره ورزو، تضمین د افر ورته ویل کیږي، چې هلته په پروژه کې اشتراک کوو، هغه تضمین د مونږ بلاک ده. یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړی دي او د هغې حسن اجرا تضمین سي ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې. هغه سندونه مونږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو چې مونږ هیڅ نو ستونزه نه لرو، ولې بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته ذهنیت سازي کړي، د تجاران د هیواد نزي دوی سرمایه وړي، د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي، موږ هغه پیسې هم کنګل شوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغه ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړله، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي، د موږ قانوني حق ده خوراکي توکو مو دوی ته اکمل کړي دي، هغه توکي استفاده شوي، هغه توکي مصرف شوي دي، او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي. د بیلګې په توګه وریځې د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پانګوالو دا وریځې اکمل کړي دي، دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د غینه مصرف کوي. تاسو نور خوراکي مواد لکه شودي، لوبیا او دغه مواد سي دوی تر دا دمه د دین استفاده کوي، ولی بدبختانه دوی حتی دای هم په ذهن کې نه دی ګرځیدلی چې دغه خوراکي مواد سي موږ استفاده کوو، د دې چختن به په څه حال کې وي، اې دې ته حق ورکول سوی کنه د ورکول سوی. د موږ اساسي غوښتنه دا ده، د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي، ترڅو موږ په دې هیواد کې لا پانګ وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی تر څنګ ودرېږو. دغه نظام ولس دا د موږ ولس ده، موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوي او په دې وطن کې مخدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس حاجی نورالله مبارزو چې ویلې د تېر حکومت ادارې ترې قرضداري دي خو اوس یې څوک پیسې نه ورکوي. اوس هم د تاسو پیغامونه
سد الله مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعینو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي، د نجونو مکتبونه ژر تر ژره علاقې، ځکه چې تر اوسه د نجونو زموږ ضرورت لرو، ډاکټران ته ضرورت لرو، د اسلامي امارت مشران زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی اوس خپلې زنانه مریض او چاته ورولي چې نارینه ډاکټر ته ورولي چې ته دغه کا دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې اوس په افغانستان کې بیخي زیات کمی دي، نو دوی د اسلامي امارت مشران دي د ښځو مکتبونه جته جوړ دن جوړ کوم مکتبونه وریاله کې
مصطفی د کندهار د خبرو کوم طالبان د حکومت زده وشتن لرم چې د کولرا مرضی د مخنیوي لپاره دوی چې د امن او اخزه کې وسله کندهار ته نه در رسیدلې چې توجه ډیر تر ډیره ورته وسه.
السلام علیکم، د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه چې سوي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لاندو خبرونو ته په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې. د پنچیر د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې عامل نیول شوی، خو هغه وایي دا وژنه یوه تصادفي وژنه وه. د پنچیر د ابشار ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې د سوداګرۍ وزیر مشري کوي نن افغانستان ته ځي. دغو رسنیو د راپورونو په اساس دوی تر ډیره پورې د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. او روسي پولیسو د چینل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیناکووا 13 مارچ میاشت کې د یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شوه چې ویل یې په تبلیغاتو باور مه کوئ او جګړه ودروئ. لاند خبرونه هم دومره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم 25 دقیقې او نیز بحث.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو او نیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمه لري چې دوی او افغانستان ترمنځ سوداګریزې دروازې 24 ساعته پرانستل شي. پوښتنې دا دي چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او که د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ تازه که چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 25 دقیقې او نیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د قانونو وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو پوه عبدالقدیر مطفی او اقتصادي کتونکی محمد نبی افغان. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوې دي. متفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی، د قانونو په برخه کې معلومات لرئ. تاسو په نظر دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. وروسته تر دې چې مالیزیا او جنوبی افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ته ډیره زیاته مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږه خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کی چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفیږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړئ، خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړئ، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي، نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره که په دریغه توګه باندې کیندنې وشي دا څومره محیطزیستي عواقب له ځان سره لري.
په دې کار کې طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته دغه صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایي هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګورې، یو خدای مادن سکتور ډېر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و، د قرارداد باید مشخصه شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، د منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي؟ مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېر اسانه خبره ده چې وویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه همداسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، د منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي یو بحث دی. خو زمونږ شرایط متفاوت په دې و چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کړو. نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو د هغې نه په ګټه اخیستنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خام مواد، حتی مونږ په اونیکس، په تالکو او په نورو منرالونو باندې هم مشخصه توګه باندې بندیزونه لګولي وو، ترڅو مونږ غوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي. بیا که هغې کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، دی خو د یو صادراتي قلم په حیث باندې.
مخکې چې افغان صاحب ته راشو، هغه مهال هم راپورونه خپرېدل چې دغه د تالک ډبرې یا هم کرومایټ ډبرې په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي. یعنی پاکستان هغه وخت کې مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي، اما قاچاقي ډلې فعال وي. فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دي خلک اوس واقع.
سلامت اوسې کور مودان راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو د اقتصادي چارو کتونکو محمد نبی افغان. افغان صاحب، ستاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسایل سنجولې دي، هغه کومې تخنیکي مطالعې چې لازم دي هغه یې کړې دي، مشورې یې کړې، کمیټې یې ګمارلې، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. ستاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دین سن مننه، سلامونه تاسو ته ګران مېلمه ته او د دونکو ته. لوجین صاحب، غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنا واچوم، او زه په خپل په صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېل یم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په هغه کله تاسو ته یو څه وضاحت درکم. لوجین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډېر زیات روانو پاکستان ته، نو اغل ته داسې یو چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونه ډېر کوله لاغه ځای ورته راتله، او له افغانستان نه د کولې ورول ډېر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډېر لوړه ده او تقریبا 6,500 نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا 6,200 نه ټیټه کوله ورته پکار وا. نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه، په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لغدی مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په 200 ولا په خوا دې سم راتله دغه یو په 200 ولا. د حکومت باره کې زه غواړم د دین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم. د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نکو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په پښو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شیانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو خطر او پالیسی باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید زه ما تاکي کړی پښتنم کړی ګر موږ چې څومره معدنیات لرو دغه وس تقریبا کم زیات ویس معدنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، د دې تعداد چې دی ورځ دی او سات په ډول 6,000 ټنه تریو چې موږ په 300 کلو کې نه خلاص وای، اما تقریبا یو اتیا معدنونه مشخص شوی دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې 80% خلک په تجارت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، خاص زغال دي موږ ترانسپورت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کولا راوړو یا ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کولا دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کولا چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنین حکومت دا کوم ټیکسونه چې په لګولې په خوا باندې یو تن زغالو د تیر حکومت کې بیا ولا د حکومت د مادن 200 افغاني په واخرو کې 300 افغاني توخته ګمرکات یې ول 2200 افغاني، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک بیا 15200
افغان صاحب. قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورستیو کې وروسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله. اوس پښتنه دا ده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري. فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دا هغه سم وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي؟
لدی موګه نه په استفاده یو پاکستان باید هندستان او چین ته یې ورکو لدی لارې نه لدی فرصت باید استفاده وکړو په دې لویدل اقتصاد کې په دې بیچاره مل کې مګه کچیر اول سروي سوي دا دی وېستو مادنو سوي دا دی وېستو مادنو چې اغل ته ټن په حساب چې مګه خپل دغه دغه دا سروي هر څه کتل دي مګه دغه زغال چې مګه لرو دی وېستو مادنو اعلان کې مګه یو اتیا مشخص مادنونه لرو د دې استخراج مګه درې سو نه زیاتو کلو پورې کولای شو اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت ارګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2030 پورې د زغال استعمال ودري او دغه دومه دریمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کی ځکه دا صحت ډیر تاوان لري نو کچیر مګه هغه د دنیاوالو هغه د صحت د ارګنایزیشن سروي ته وګورو یا د دې هغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو کېدای چې مګه دغه دغه نیم لس فیصد هم استخراج نه شو کړای او فعلاً شرایطو ته وګورو د مګه اقتصاد ته وګورو ښه خبر دا ده چې د مګه حکومت فعلي حکومت باید دې ته یو دغسې میکانیزم جوړ کړي له دې نه استفاده وکړي دغه اوس دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده دا له تاجکستان او ازبکستان د هغه هیوادونه کوشش کوي چې خپله کوله وباسي موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسېدلې موږ په دوی ته په سرحد کې اخوا ته نه دی له پکښو پورې نه په $200 تر $250 پورې رسېږي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان د افغانستان په سرحد کې پوشیرخان بندر او حیرتانو کې په $100 یو ټن راکړي نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده
یعنې تاسو وایئ چې دغه کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی باید د منابعو نه استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپیریال ته زیان نړۍ مننه افغان صاحب سلامت اوسئ مطفی صاحب افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي باید هر څه ژر چې وي دا وویست که لزګونه نور کارونه چې تثبیت شوي دي د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وي وروسته چې دا باید استخراج نه شي ځکه چې چاپیریال ککړی
اصلي مسله دا ده استخراج د پاره به شرایط مشخصه ای زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي د مادن د کومو پیسو په مقابل کې کالر په مقابل کې ورکول شي د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته کچیر مثلا مونږ د اوایدو برخه کې وایو د دې اواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې لارې موجود وي حداقل یو گزارش موجود و حداقل یو ارزیابي موجود و مدني ټولنې موجود وي نظارت موجود و په قانون باندې دلته زما په نظر دا خپل یو اقتصادي تشه رامنځته کوي د منابعو وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه چون پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد تمادن سپارل او دغه مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسو ګټه ترلاسه کوي دا زه فکر نه کوم چون پاکستان همیشه لپاره زمونږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی رژه د قلت سره مخ دي دوی کولی شي استفاده ځینې وکړي نو مونږ هم کچیری فرضاً تاسو یو چاته یو منابع ورکوئ هغه د منابعو ارزښت او قیمت او دغه یو حداقل یو نسبی او یو منطقي پلان باید تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکي نسلونو دی چې سل کاله بعد بدلته یو نسل یې هغه د پاره باید مونږ څه پریږدو دا خو داسې نه کیږي چې منابع مونږ لرو او مونږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشئ هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک کې بیا دسی چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوند لري نو بیا د راشي د ټول معدنونو ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکي ځکه اقتصاد خراب دی کنه وضعیت خراب دی اقتصاد خراب دی ماغه پیسې باغیز ناراضي او مونږ به ورته کینو بس په دې باندې به شکر وباسو چې منابع مونږ روان دي
مدفي صاحب څو کې طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري پلاوی هم کابل ته راضي یا راغلی دی څو کې طالبان نور هیوادونه هم په سیمه کې دي دوی څه ډول د خپل قانون پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټه ډېر افغانانو ته ورسیږي ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده
لومړی خو دا مسله ډېره واضحه ده چې د یو کان د قرارداد اخره مرحله ده استخراج اخره مرحله ده اوله مرحله نه ده اوله مرحله دا ده چې باید موږ د کان ظرفیت د کان د نو د استخراج سره ولده کم وسایل استفاده کوي څنګه استخراجي همداسې چور په ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي کنه یو کمپنی یو مشخصه کمپنی چې یو نوم معلومي مشخصه دغه منافع معلومي چې تزيده منافع دا منافع کوم برخو کې ګټه ترې غسل کیږي خا په هغه منطقه کې چې کان استل کیږي دغه منطقي ضرورتونه چې اقتصاد څنګه اقتصاد خود سینه دی چې تاسو عموما اوایید راټول کې صرف اوایید جوب کې راشي او بس هغه چې دی په نور لارو باندې مصرف شي اقتصاد یو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي مونږ ته سړک جوړ کړي مونږ ته کلینیک جوړ کړي مونږ ته مکتب جوړ کړي زمونږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري یو متداومه اقتصادي ګټه مونږ خلکو ته ورکړي که دا ونه کړي نو دا خو بیا زمونږ خلکو په تاوان دی هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي چون منابع ته نه دوانې دي په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه چېرته مونږ استخراج هم کوو د استخراج نو باید بحث شي اقتصادي سنجشونه دقیقا نوي معلومي او د مطالعاتو په اساس د تثبیت شوي اقداماتو په اساس داسې نه کیږي چې تاسو وایئ چې مونږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقمندي لري او دوی سره مونږ تجارت
کوي دوی وایي چې مونږ مطالعه کړې ده ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي په تیرو شلو کلونو کې کافي مطالعات شوي دي کافي اندازه معنی تحقیق شوی دی اما زما اوسم هم دا مسله چې د مخې ما ذکر کړه قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي او اوایل کې راځي کوم شرایط مستړل دي مونږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدارو په مقابل کې ورکو مونږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نمخ کې باید مونږ خپل ضرورتونه متوجه شو ورته اقتصاد د رغونې لپاره د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې د اقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنو کوو هغه ته باید مونږ ته د متداومه ډوډۍ پیدا کولو زمينه
برابره دا ول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي
که تاسو لنمحاله استخراج وکړي تاسو معدن لري اوس سعودي عربستان مخکې د ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کدریسه وکاله که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس دریسه وکاله قرار کینی او تیل رو باسي دوی قرار کینی دا نخلاصيږي خو دوی ولې داسې نه کوي چې دوی 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 داسې بدرېغه ولې نه رو باسي ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي دا زموږ د راتلونکي نسلونو منابع هم دي دي کې یوازې زموږ مکلفیت نه دی دي کې یوازې زموږ برخه نه ده دی کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو هم هغه وګوره د خپل منابعو نه څومره برخو کې ګټه اخلي نو افغانستان هم کولای شي د منابعو په مختلفو برخو کې ګټه واخلي
په همدې لاره متفي صاحب
نشم جوړولای ځکه ولای شم د معدن نه ګټه واخلم
چې سلامات اوسئ کور مو ودان
نشم جوړولای یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي هغه موږ کولای شي د منابعو نه
هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث سره ول خو غوي بحث کې له ګډونه ډډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول خو مخکې دوی دا ویلې دي دفاع کړي د چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي افغان سیف تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوی ځکه په خو هم دغه قانون تثبیت شوی دی په خو هم کمیټه ویل ک څنګه چې متفسه برته اشاره وکړه طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارل ده هغه اقتصادي کمیټه کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي او دغه ګټه هم د څنګه چې متفي سبي ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله
لودین صاحب دغه چې د دې چې دا چې د طالبانو کله نشي نظام باغلي دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نیوی دی امیرین نیوی دی نور لاندې عمله ټوله زړه ده موږ چې تر کومه لدې سره ناشته کړی دی پاغه زړو تګلارو پازړو تر هدي روان دي زوړ حکومت تر هډی رخي جوړوي سو عملی کوي نس وی غلا او فساد ورشي اما دی وس عملی کوي دی وس د دې په تر هو باندې روان دي موږ د کله کتلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه نه ان شاء الله وس دغه سي خلک بده پویږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول چې مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرح جوړه کی په کومه پالیسی مختلار شوایا د ازیر بناوي په سمره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی د ما خپل هم د مادن د متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی د رسنه دی او ابزار په صفت نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګروګان کې دوه په خاطر نه د ملت د سر د خلاصې دوه په خاطر د غټول تحقیق وختي باید څه وي وای وختي باید د ملت تخاره چې موږ دومره مادنیات لرو موږ دینه دومره استفاده په دې وخت کې کوو دومره دې وخت لپاره کوو وس حکومت شرایط کې تیر نظام طرح جوړ کړی وي په خبرو مادنیات درولي کوله تیر نظام کې استخراج شروع اما موږ ته حکومت وضعیت کې باید څو کولو چې استفاده وکړو کوم افزار یا کوم وسیلونه یا حکومت کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسي کوم وخت کې تاوان رسي او موږ د آینده لپاره د درات مدت لپاره ستر یو برنامه ورته ولرو د دې استخراج لپاره نو کبه دا کا خبر ده
نو افغان سره اوس کول په کار دی دغه شرایط کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستانی هیات د څه لپاره راغلی ول الف نتریا چې کوم بحثونه کیږي دا رسنیس کی او په ډاګه ولسته وای چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی په کار ده ځکه ولس اندېښنه لري
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وای او باید را مخته زی وای چې موږ څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره مادنیات لرو څومره کاله استفاده کولای شو موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کو ګوري ما وختي وویلې دلته یو نو ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څه موږ په منفي رقابت باندې تمامو ګوره که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅو یا نور هیوادو سره تجارت وکړو ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ست کارپوهان ست پښتون هم کې دغه وسط تاجکستان د حکومت کوله را روانه ده دې یو ټن موږ ته پوسورا کوي موږ یو په دوځي دی ورکو واخو ته اما دا په دې معنا نه ده موږ خپل ګټه باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفت ورکي موږ باید خپل ګټه په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایط ته پکتو آئنده ته پکتو او لدې فرصت نه باید استفاده وکړو په پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو 15 روپیه اردانه ورکو چې ټول مخه رجوع موږ ته چې کچېرې موږ بیرته لوړه کو دی به مخه هغه خواته کی او لدې فرصت باید استفاده وکړو لکه ما وخت دې ویلې چې موږ څومره کال څومره مادنیات لرو څومره کار استفاده کولای شو آیا د څو کلو لپاره استفاده ترې کولای شو دنیا کې دې توانونه وګټي دا ټول ته پکتو باید یو میکانیزم حکومت جوړ کړي بیا د غسو وزارتونه باید په ګډه سره کینی د دولت موږ ته څومره معلومات دي تقریبا 1,000,000 پورې انسانان په دې کې کار کوي خلک کار کوي مستقیما او غیر مستقیما چې څوک موږ ترانسپورټ دا اوس اویا اتیا فیصده ترانسپورټ کې مصروفه ده، دغسې تجارت هم پنځه شپېته فیصده تجاران مکمل زغالو ته.
افغان صاحب مننه، د بحث لږې شېبې پاتې دي، سلامت اوسئ. تاسو وایئ چې دا کار
باید وزارتونه یو خبره کوم وزارتونه باید کېني، دوی مکلفیت ده چې دې لپاره یو ښه میکانیزم یو ښه تګلاره جوړه کړي تر هغو موږ ګټه موږ افغانستان ته راوړو.
سلامت اوسئ. مطفی صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو که یوه دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني.
مونږ کولای شو د سیمنټو استخراج د زغال په مټ باندې وکړو. زه به هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ټیټې کچې ته راغلی دی. دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی. خلک په بحران کې دي. دې بحران نه د وتلو لپاره مونږ باید سنجیده محاسبه شوي اقدامات وکړو، او دا اقدامات د منابع سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید ډېر دقت وکړو. زه بیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع موږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې موږ ته باید سړک جوړ کړي. منابع موږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې موږ ته برق راوي. منابع موږ ته یوازې دا نه چې موږ ته باید زونونه جوړ کړي. موږ ته باید مخکې دې ورو خبره وکړله، طرحې موجودې وي، طرحې نه عملي اقدامات هم وو په هغه وخت کې، او عملي اقدامات مخنیوي جګړې کړو، او جګړه ډېر منفي تاثیرات لرل د اقتصادي پرمختګونو. کچېری مثلا د اقتصادي پرمختګ په هیڅ معنی د منابعو د ګټې اخستلو لارس چار سنجشي، زه فکر کوم مونږ کولای شو ډېر اقتصادي ګټې ترلاسه کړو. اما د دې اقتصادي ګټو ترلاسه کولو لپاره زمونږ تدبیر څه دی؟ دا ډېر مهمه ده.
سلامت اوسئ. د خبرونې بحث هم پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د قانونو وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو له کتونکي عبدالقدیر مطفي او د اقتصادي چارو له کتونکي محمد نبی افغان صاحب څخه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورېده. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی شئ. په بل خبرونه کې هم دا بحث درو په دریجه بدرته وړاندې کیږي. هیله در سره پاتې شئ.